در فرانسه خوش آمدید.
منن خیر است. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي دی. وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان استودیو ته راغلم. د تخنیک چارې را سره رامین کاکړ مختوړي. په دې خبرونه کې به ووري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړي او د سولې د خبرو برخه لسی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. او بریتانیا وایي د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مایک اسپر د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ینز ستولټنبرګ په وینا کرونا وایروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه او وغورځوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ افغانستان ته د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې کړې. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ستولټن پرګلا نیکولاس کی سره د بین الافغاني خبرو د پیل او افغان مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې کړې. دوی ټینګار کړی چې ناټو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلک ژمن دی. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د سازمان د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې هم همداراز ویل شوي چې ټول افغان مشران او لوري باید یو موټی شي او د کرونا وایروس پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د یو سوله ییز حل لپاره بین الافغاني خبرې مهمې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول لوري باید د رغنده مذاکراتو له لارې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانانو په مشرتابه د پخلاینې او سولې ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجو د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. د دغه ټیم یو غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامني او اقتصادي وضعیت او کرونا وایروس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوې چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځ شنبې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې شي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي او د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله وویل دا نتایج نه مني او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ټاکل سوې ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې وو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان د دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کېږي چې ډېری یې محصلین دي. د راپورونو له مخې یو څلوېښت افغان محصلین به د شنبې په ورځ په لومړي پرواز کې هېواد ته ستانه سي. راپورونه هم همداراز وایي کابل ته له رسېدو وروسته به د کورونا وایرس لپاره د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغه دي روغتیایي مرکزونو ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په همدې حال کې په چین کې د افغانستان سفیر وایي هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تېره کړي د پنجشنبې په شپه له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. جاوید قایم دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې او ویلي دي چې دا کسان د آریانا شرکت په یو ځانګړي پرواز کې کابل ته ورسېدل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس د معایناتو او درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. د دې سازمان هدف دا ښودل سوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هېوادونه باید د کورونا وایرس پر وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي او شاوخوا 1,90,000 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې وایرس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسینونه د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دی له داسې اقداماتو لاس واخلي. یاد وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي هغه راپورونه چې وایي ایران د بلاستیک توغندیو له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سپوږمکۍ لیږدوي د اندېښنې وړ خبره ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوانینو له 2021 مادې سرغړونه ده. د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یو سپوږمکۍ د قاصد په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لیږلې. امریکا او فرانسې د ایران د اقدام غندلې او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. جرمني هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ایران راکټي فعالیتونه یې د سیمې د بې ثباته کولو په معنا بللې. روسیه بیا ویلي دي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه نه ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا او ار جی کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي شي. ناټو کې د امریکا سفیره کیبیلی هچسن
past 18 years the US and our NATO allies have stood together with the people of Afghanistan.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دې مهاله 1550 طالب زندانیان آزاد کړي، خو طالبان ولې اوربند ته غاړه نګدي؟ د چارو شنونکی محب شریف:
طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې موږ جګړه ودروله نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه لرو که تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع: ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي سي. طالبانو تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه رد کړې وه چې وایي د روژې میاشتې پر مهال د اوربند اوسي. طالبانو همدارز د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د ناتو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې اړوند ویلي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي لامل دي. د ناتو د دیرشو غړیو هیوادونو اعلامیه څرګندوي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان دریځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. ناتو سازمان ته د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا او د ناتو متحدان له افغانستان سره ژمن پاتې کیږي. دی د ناتو د شورا ویډیوي غونډه ټویټ کړې ده. میرمن هچسن په دې ویډیو کې وایي، موږ او متحدان مو په تیرو 13 کلونو کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ وو، او اوږه په اوږه مو له افغان دفاعي ځواکونو سره د امنیت او سولې لپاره کار کړی. هیڅکله دومره سولې ته نه وو نږدې لکه اوس چې یو. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لوري له دې فرصته استفاده وکړي. موږ او متحدان مو په ګډه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوو چې خپل اختلافات یوې خواته کړي، ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او واوري چې خلک یې سوله غواړي. دی له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته زمینه برابره کړي. میرمن هچسن له طالبانو وغوښتل چې پر خپله ژمنه عمل وکړي چې ډاډ ترلاسه سي ترهګر هیڅکله د افغانستان پر خاوره خوندي ځای نه سي درلودای. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون پر اساس دا ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23 نیټه د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز رد کړ، او وی ویل چې دا وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر اختلافات لا نه دي حل شوي. ناتو په خپل اعلامیه کې هم دراز ویلي چې د زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر باید چټک سي چې اوربند ته شرایط برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوی وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10 پیل سي. د دې موافقې له مخې امریکا ویلي چې د افغان حکومت له زندانه به د 5000 طالبانو په راخوشي کولو کې همکاري کوي، او په بدل کې به یې طالبان له دې ډلې سره بندي 1000 حکومتي کارکوونکي راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې د مارچ میاشتې په 1 خپور سو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال راخوشي سي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، په هرو 2 اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان خوشي کوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر اوسه د 1500 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت شورا په وینا راخوشي شویو طالبانو لوړه کړې او په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر ژمنه کړې چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي.
بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دا مهاله 1500 طالب زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې طالبانو هم د افغان حکومت شپېته بندیان له بند آزاد کړي چې د افغان حکومت په وینا یوازې 19 افغان پوځیان دي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان له مخې چې د تیر لمریز کال د کپ په 16 نیټې د 1500 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخازات شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوی ټویټ کې د تازه بندیان د خوشکېدو خبر ورکړی. دغه شورا په ټویټر باندې لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړی دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوی زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د هی مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشی شوی دي. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي، څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پوری طالب بندیان لبن څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت شپېته تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ټول خوش شوی بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساس او بل وی ویل چې د طالبانو لوري په آزاد شوی بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي او پاتې نور ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت لوري د بندیانو د خوش کېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. هغه څه چې بیا طالبانو په اړه درته جواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په جواب کې د دوه هېد موافقه پر بشپړه تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنی دی؟ د سیاسي چارو شنون کې محب شریف له ازادي رادیو سره په خبرو کې دی موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مسله، افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې د دې چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي، زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنا کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړلیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوشو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښه وي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوه نره والا موضوع د نړۍ روغتیای چارواکو او شرکتونو خلکو ته د ضد عفونی موادو د څکلو پر وړاندې خبرداری ورکړی. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د انسان په دننه کې د ضد عفونی د اغیز په اړه څرګندونې وکړې. ډونالډ ټرمپ وروسته خبریالانو ته وویل چې ده دا خبره د یو طنز په توګه کړې. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ضد عفونی موادو جوړونکي مخکښ شرکت ریکټ بینکیزر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افواهاتو او وروستیو اټکلونو په اړه مسؤلیت لري چې ووایي ضد عفونی د ویروس د درملنې په توګه نسي کارېدای. اعلامیه زیاتوي د نړۍ د روغتیایي او نظافت اړوند توکي جوړونکي مخکښ شرکت په توګه موږ باید روښانه کړو چې په هیڅ صورت باید زموږ له ضد عفونی موادو څخه د انسان د بدن دننه استفاده ونه سي. د جمعې په ورځ ټرمپ وویل ده د انسان د بدن دننه له ضد عفونی موادو څخه د استفادې خبره په تنزیه توګه کړې وه. که وڅښل سي ضد عفونی مواد ډیری وختونه زهرجن وي او په روښانه توګه ورباندې خبرداری لیکل سوی وي چې خلک باید دا کیمیاوي مواد ونه خوري. دا مسأله د کورونا ویروس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري قوې په غونډه کې راپورته سوه کله چې یوه حکومتي چارواکي یوه څیړنه یاده کړه چې وایي بلیچ د انسان د تنفس په مایاتو کې کورونا ویروس په چټکۍ سره وژني. یاد چارواکي زیاته کړه چې د لمر په وړانګو او ګرمۍ کې ویروس نور هم ضعیفه کیږي. له دې سره ټرمپ وویل چې په دې برخه کې نور تحقیق ته اړتیا ده خو دا ډیر جالب معلومات دي. د ویل ضد عفونی ویروس په یوه دقیقه کې له منځه وړي. آیا داسې څه کیدای سي چې د انسان بدن ته ضد عفونی پیچکاری سي؟ کله چې د کورنۍ چار وزارت یوه چارواکي ټرمپ ته وویل چې څیړونکي د دغه احتمال په اړه تحقیق نه کوي، ټرمپ وویل شاید نتیجه ورکړي او یا نه. خو د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ خبریالانو ته وویل ما د طنز په توګه دا پوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس کیلی مکینانی په یوه بیان کې وویل ولسمشر په تکراري توګه ویلي چې امریکایان باید د کورونا ویروس د درملنې په اړه له ډاکټرانو سره مشوره وکړي. د نړۍ پر کچه روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس درمل جوړ کړي. په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه انسانان په دې ویروس اخته سوي او تر 1,01,000 زیات په دې ویروس اخته کسان مړه سوي دي. په امریکا کې د دې ویروس 8 لکه او 8,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او شاوخوا 50,000 کسان مړه شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غواګی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وای په تیرو درې میاشتو کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی. د اداره وای د 2000 میلادي کال په لومړۍ روبه کې 103 داسې پیښې شوې دي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. سالم احمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل درې میاشتنی راپور کې هغه پیښې یا واقعیات پرتله کړي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو رسیدل اغیزمن کړي دي. اوچا وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 103 داسې پیښې سوي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي یوازې 9 پیښې په تیره مارچ میاشت کې ثبت سوي چې د ادارې علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د محدودیتونو لګول شولی دي. په افغانستان کې د قرنټین او محدودیتونو تر لګول کېدو وروسته د بشري مرستندوی ادارو د کارکونکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی دی. په افغانستان کې ګڼ کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د حکومت لخوا هم کومه مرسته نه ده ورسره شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د درې میاشتنی راپور په حواله د 2020 کال په جنوري او فبروري میاشت کې هم هغه پیښې زیاتې وې چې د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنې کړې وې. اوچای علت د مرستندوی ادارو په چارو کې د نورو لاسوهنه او په ځینو ولایتونو کې د درنو ورشتونو له کبله د لارو بندیدل بدلې دي. په ځینو دغو پیښو کې ځینې نفوذ لرونکي کسان افغان او بهرني ځواکونه دخیل بلل سوي چې د بشري مرستو د رسونې د محدودېدو سبب سوي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د محلي چارواکو، زورواکو او نورو بانفوزه کړیو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو جوړولو راپورونه ورکول سوي دي. په افغانستان کې ورځ په ورځ په کورونا وایرس د نویو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکول کېږي او ولسي افغانان غوښتنه لري چې په دې کړکېچن وضعیت کې دي له دوی سره بشري مرستې زیاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سکهل روزا په داسې وخت کې راځي چې نړۍ د کورونا وبا ځپلې او دا وایروس په چټکۍ خپریږي. د سعودي عربستان، مصر، ترکیه او عرب متحده اماراتو په شمول ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه تړلي او چارواکو او دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې تراوی او نور لمنځونه په کورونو کې ادا کړي څو د عبادت کوونکو ترمنځ د کورونا وایروس خپور نسی. د افغانستان د حج او اوقافو چارواکو که څه هم خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې تراوی او لمنځونه دې په کورونو کې ادا کړي، خو دا چې خلک جماعتونو ته ولاړ سي کنه په دې اړه پریکړه خلکو ته پرېښي. خو روغتیایي کارکوونکي او عام افغانان په دې اړه څه وایي؟ اجمل آن پرې راپور لري.
په روژه کې عموما په اسلامي هیوادونو کې په جماعتونو کې د تراوی او نور لمنځونو او د قران پاک د ختمونو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، خو سګنۍ روژه په داسې حال کې راځي چې په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوي. ګڼو اسلامي هیوادونو په ټولنه کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه او سپېڅلي ځایونه تړلي او له خلکو یې غوښتي چې لمونځونه او نور عبادتونه په کورونو کې وکړي او په عبادت ځایونو کې د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. سعودي عربستان، مصر، ترکیه، متحده عربي امارات او ګڼو نورو هیوادونو په روژه کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې راټولېدل منع کړي. افغان چارواکو بیا په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جماعتونو کې له تراوی لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه کوي چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت د خبرونو رئیس او ویاند فضل محمد حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کچېری بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جماعتونو کې لمونځ وکړي، باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې په پام کې ونیسي.
او بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پتوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي، چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې دي. په هغه برسېره د ارشاد حج او اوقاف وزارت لارښوونه هم داده چې د هغه څوک چې غواړي جمعه ته ولاړ سي، دوی د دستکشو، د ماسک په استفاده برسیره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ سي چې جمعه باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
همدارنګه خاغلی حسیني ټینګار وکړ چې د جماعت پر مهال باید خلک له یو بل څخه فاصله هم وساتي. خو یو شمیر ډاکټران عوام افغانان اندېښمن دي چې په کم شمیر خلک هم په جماعتونو کې راټول شي، په خارونو او کلو کې د کرونا ناروغي خپریدل چټکولی شي. افغان ډاکټر بشیر احمد پرهر وایي خلکو ته خده چې د تراویل منځونه په کورونو کې ادا کړي. دا نوموړي په وینا په یو کلی کې په کرونا د یو کس ککړېدل چې ښایي نښې هم ونه لري د ټول کلي د ناروغېدو سبب کېدای شي. د ډاکټر بشیر پرهر په وینا متاسفانه د کرونا له کبله د مړینو فیصدي لوړه ده او په اسانۍ د دې ناروغۍ خپرېدو دا ناروغي نور هم خطرناکه کړي.
ټولو خطرناک شي دا د خپرېدل دي چې په ډیره چټکۍ سره د یو نه بل ته انتقالېږي، یعنی یو ناروغ موجودیت د یو کلی لپاره د یوې قریې لپاره کفایت کوي، خصوصا هغه خلک چې ځانونه قرنطین نه کړي. دا چې د روژې مبارکه میاشت پره نو له ټولو خلکو مو دا غوښتنه ده چې تراوی په خپلو کورونو کې ترسره کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي وفا سهار ازادي راډیو ته ویل کچیرې د تراویل مونځ په کور کې ادا کول د دې سبب کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدل کم شي، نو خلکو ته پکار ده چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. نوموړي وویل
نو خبره زه خپلو درنو افغانانو ته کول غواړم، لکه څنګه چې کله سعودي اعلان وکړي چې اختر د موږ د هغو په خوله اختر کوو، یو وایي روژه ده روژه وي زموږ، نو که هغه دا اعلان کوي چې مسجد ته منځ یو لمونځونه په کور کې وکړي، نو ولې موږ بیا نه کوو دا کار؟ په هر څه کې ضد نه وي پکار، وبا چې وي دا عام وي.
د عنایت الله بهار په نوم د باجوړي یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل د کرونا وبا یو واقعیت دی او باید ومنل شي، او هماسې چې نور اسلامي نړۍ ورته تدابیر غوره کړي، افغانان هم باید غوره کړي.
څنګه چې د نور نړۍ اسلامي هیوادوالو په کورونو کې د لمونځونو تراوو کولو حکم کړی دی، نو باید چې زمونږ په افغانستان کې دغسې خلک وکړي او لمونځونه په کورونو کې وکړي، ځکه چې دا د مرګ او ژوند سوال دی. او یوازې که یو سړی و چې زه بیمار شوم او زه خیر زه که مړ شم او که پاتې شم څه مسئله نه ده، خو د هر یو تن سره د خپلې کورنۍ او د خپل چاپیرچل د ژوند تړلی شوی دی او دا باید چې جدي ونیسو.
د شفیع احمد زاخیل په نوم یو اوریدونکي ازادي راډیو ته وویل د حج او اوقاف وزارت د ځینو سختریزو افغانانو په خاطر په جومات کې د تراوی کولو یا نه کولو پرېکړه خلکو ته پرېخي.
دا چې خلک د خارونو نه منې کوي یا حج اوقاف کله اعلان کوي، په دیم خلک د کفر ټاپی پی لګی. کله س اعلان حج اوقاف وکړي، منځونو ته مزه، تراو ته مزه، په جمل منځونه مکوي، جمعه ته مزه، مطلق د کفر ټاپی پی لګی.
د حج اوقاف وزارت چارواکي وایي دوی جمعهونه د چا په مخ نه بندوي، خو له خلکو غواړي چې د کرونا د وایرس د خبرېدو د مخنیوي د خپل ځان او نورو د ژوند د ژغورلو په خاطر د هغه عبادت چې په کورونو کې تر سره کیدل جواز لري، لکه تراویل منځ او د قران پاک ختمونه، په انفرادي توګه په کورونو کې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس خپرېدل په ځانګړي توګه هغه هیوادونو لپاره په یو لوی ناورین بدلیدای شي چې روغتیایي سیستمونه یې کمزوري دي، وسایل نه لري، او په یو وخت ډېرو ناروغانو ته د رسیدو ظرفیت پکې نشته. افغانستان د نړۍ یو له هغه څو هیوادونو دی چیرې چې د عامې روغتیا سیستم کمزوري او د وسایلو او فني کسانو له شدید کمی سره مخ دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د روغتیایي چارواکو لخوا هم دا اوس اندېښنه څرګنده شوې چې د کرونا د معایناتو لپاره کافي وسایل نه لري، د مصنوعي تنفس دستګاوې نشته چې د کرونا د شدیدو ناروغانو لپاره یې اړتیا ده، او همدارنګه د کرونا شدید ناروغان که زیات شي په روغتونونو او کلینیکونو کې ځای نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو ته سالم احمد صالح کتنه کړې.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین د طالبانو لخوا د روژې پر مهال د ولسمشر غنی د اوربند پیشنهاد پر ردولو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې طالبانو پر دولتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړي، د حکومت د اوربند دغه پیشنهاد یې نامعقول بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت چې جمعه پیل سوه، له دې افراطي ډلې غوښتنه وکړه څو خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. میل آنلاین خبرونې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین ټویچ ته اشاره کړې چې د پنجشنبې ناوخته یې پکې ویلي د کرونا له امله زرګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دی. امریکا او طالبانو په خپلو کې د فبروري پر 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې باید د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې بندیان تبادله سي. هغه چاره چې تر اوسه بشپړه سوې نه ده، نه هم بین الافغاني خبرې پیل سوې دي. دا وروستی جنجال په داسل کې پیدا کیږي چې تیره اونۍ د وسلولو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو سرتیري په افغانستان کې ووژل سول. د خبرونې په لیکنه دا تازه حملې تر ډیره پلر پرتو سیمو او کوچنیو شارګوټي کې سوي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې لمخې طالبانو په لویو شارونو کې د حملو د نه کولو ژمنه کړې ده. د میل آنلاین په لیکنه ولسمشر غنی له کلونو راهیسې له طالبانو پر اوربند د سلاکېدو غوښتنه کوي، خو دې ډلې تل دا وړاندیز رد کړی دی. د بریتانیا بلې خپرونې ایشین لایټ انټرنیشنل ته هم دا موضوع مهمه ښکاره سوي. او په پرونی غنی کې په دې اړه د ولسمشر غنی له قول لیکي چې د اوربند پیشنهاد پر مهال ویلي لی طالبانو د افغانانو او حکومت غشتنه داده څو په دې حساس وضعیت کې چې په ټول هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی د روژې مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د اوربند ژغته لبای کوي. د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ د بندیانو ټکنې سوې تبادله بلل کیږي چې په پم کې د حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي. ایشین لایت انټرنیشنل زیاتوي حکومت د 1,500 طالب بندیانو له خوشي کولو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون جمعه اعلان وکړ چې د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 1,550 ته رسیږي او په بدل کې طالبانو 60 تنه بندیان خوشي کړي دي. خبرونه د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هغو 1,500 بندیانو کې چې طالبان خوشی کېدل غواړي 15 تنه په کابل کې په لویو حملو کې دخیل کسان دي.
اته نیمه بچې سوې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. د دې ټیم غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامنې او د اقتصادي وضعیت او کرونا وایرس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوې چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تاکل سوی ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 ویا افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې کیږي چې ګڼ شمېر افغانان د کرونا وایرس ته خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان له دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کیږي چې ډیری یې محصلین دي. بریتانیا وای د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکه مدار ته د سپوږمکیو لیګل اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې ده. او د نړۍ مشرانو د کرونا وایرس د معایناتو درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. د کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډي اچار چې یو بل پس خبريږي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو راپولم.
چشمان دے محبوبا گل انار دی توبا گل دے پزل فو گل دے پزل فو تم تنا نا تم نا تم تم
قدر من دوستانو د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپل کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
گلان خو ټول خلک یې ساتي والا د ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي خو ډېر ډېر شوقی یم او ګلان ساتم د خپل ویلۍ کې ډېر رقم رقم ګلان لرم. دا زما شخصي نظر ده ټولو ته چې چاپېریال خپل ښه وساتي ښکلي ګلان وساتي او دا به مثبت اغېز د دوی په ژوند باندې وکړي د دوی په فکر باندې به وکړي. مونږ خو یې ساتو بس خیال یې ساتو والا په قرنطین کې خو بس په همدغه کارونو ځان مصروفه ساتلی او کله ګلانو ته شو کله باغچې ته شو او ناست یو قرنطین کې د همدغه ګلانو نه او د چاپېریال نه وروره لذت وړو ډېر خوشحاله یي. بالکل بالکل د مونږ پام ورسره په بله ده ډېر خوشحاله یي. بس د کورونی مرونی نه زیاتې سخت په تنګي دغه ګلانو ته لږ خوشحاله یي.
په اروپا امریکا او بعضې آسیایي ملکونو کې لکه جاپان سنګاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دی چې د هغو ګلانو روزنه کوم پالنه کوم هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي او دا زما یوه انرژي ده چې زه د دې کار کې د انرژي اخلمه د ګلان نه. نو د ګلانو پالنه کوم او ګلان ځانګړی خوند لري او د هغه حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیمه وایي چې د ګلانو کرل یې ډېر خوښ دي خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپل ګلان نه ساتم خو کور کې مسته ده ځکه زور د دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان نو ټولې ساتنه کوي ما سې ورسره کور کې لرو هغه ویلې کې لرو نو زه خپله نه ساتم شخصا خپله سې زور ساتنه وکړم ګلانو لرم هغه خپله نه ساتم که وخت راسره نه زه ورځې زه کور کې نه یم شپې سره سم شپې وخت نه دی ګلانو ساتلو هغې لپاره زه نه لرم.
بل خوا ته میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله رفیع د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده بلکې انسان ته روحي او ذهني آرامتیا هم بخښي او د چاپېریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نشي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبوع کوي نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز رفیع په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو په خپل چاپېریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځانته راجلب کړي.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. خطرمنه دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چاورېدو ته ستاسې پام را اړوو.
دمانم محمد جماده.
محمد جماده، تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم زی راوړی
موږ دا ګلان اخن راوړو. یو څه خدل ته غزنی کی تربه کیږي، نور له شمالی نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دا ته ډیر ګلان چې خرڅی دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستر شجریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یا دغه میخک په نامه دی یو رقم ګلان سور رنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور راټ کرانی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
نو ګټه کوي کنه کوي؟
ولا سه کل ګټه نه لري، سه کل بیخي ګټه نسته. په دوچ کرنتی ده، مال جگ ده، کرایه جگ د اوس یو کرایه یو نفر کابل ته 500-600 افغانۍ د یو نفر کرایه ده. نو غوځای ګل بیخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو ذوق څه ورته څه ډول ګلان دی زیات خوښي، زیړ خوښي، سور خوښي، څه ډول
ذوق د هر سړي مختلف ذوقونه دي. بعضې د سور ګل خوښي، بعضې سپین خوښي، بعضې د زیړ ګلان خرڅي خوښي. نو هر سړی خپل ذوق لري، دغه څوک نشي ویلی چې دا ښه خرڅي، دغه بد خرڅي.
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې ډېر مشهور دي؟ شبوی کې یا
مشهور دغه مرسل دی، ګلاب دی، هغه دی، اتری دی، کندل دی، دغه شی دی.
داسې ګلان نشته چې خلک د دوایانو لپاره اخلي که یوازې د شوق لپاره، د بوی لپاره؟
لپاره اغسته یو هغه دی، د هغه په نامه دی الویرا پرادایس ورته وایي، هغه دی دوا لپاره خلک اخلي.
مثلا دوی د څه ډول دوایانو لپاره اخلي؟
هغه دغه جلد لپاره، لاکان لپاره، دغه شیانو لپاره اخلي.
دغه اکثره داسې مثلا جوړه یو لاک انجلۍ راځي، داسې د مینې ګلان اخلي که نه اخلي؟
هو دغه خو ستا دغه اوس یو انجلۍ راسي یا یو هلک ورسره راسي، هغه خو ستا وایي، هلک وایي زه دغه خوښوم، انجلۍ وایي دغه خوښوم. هغه هر سړی خپل ذوق خوښوي.
ستا ذوق له څه سره ده؟
ما ذوق ټول دغه هم مارسل سره، لیلی مجنون سره دغه ذوق.
لیلی مجنون دی ولې خوشی جاغه خوشکانه دی؟
دغه دغه ګله ماشکانه ده. وه دغه د اوس بدر ښکار کوم، تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون په خپل خایسته او چې ګلې خایسته ده، پوه شوې؟ او دغه کندل د وروره خایسته بوی لګي، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدیګر چې شي د بوی اکسیجن خطا کوي، ته سار ته و بجه اتو بجو پرې.
څومره مثلا څومره نمونې ګلان دي له تاسو سره؟ بده
موږ سره داسې بوله چې لس 15 رقمه ګلان شته
په غزنی کې. له نورو ګلخانو سره بیا دغه لس 15 دي، کله بیا بیل بیل دي
ستا بیل بیل هم ستا ور هغه متفق تا ګلان دي. اوس خلک اوسه کل ایران باندې، موږ ایران نام ګل غواړو، ډېر ځای نه ګلان راځي چې لار باندې دي، اوس پرواز نشته. موږ پروسه ایران نام دلته ګلان غوښتو.
مننه. خیر،
مننه تاسو ازادي رادیو سره.
زلفو باندې قطار دی، گل دی زلفو باندې قطار دی، وانا چشمان دی محبوبا گل دا انار دی توبا توبا گل دی زلفو.
قدر منو دوستانو، داود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو له کرونا وساته دومره په تیزی خوريږي او خلک نيسي چې سړی حیران پاتې شي لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي د خبرونه په پایل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حاجی صاحب لیولری ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرونی د زړه پرشن وشو وینه ورته پکار ده ټوله پیسې را سره خلاص شوی کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي ډیر مهرباني بودی وی
څه کار کوي
حاجی صاحب ماسلیم
په کوم پانځی کې
په انجینری کې
کوم مضمونونه لولې
حاجی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینې په واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاشو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینې په کار ده درته واب اخلم درځه
حاجی صاحب دا څه وای ته به ولې پازابوم پیسې راکې زی په خپل ورته اخلم
نه نه دا څه پازابې دل دی د ثواب کار دی باید ځان پازاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یو سی
نه نه حتمان در سره ځم کلار نشم هیڅ آرامه کېدای نشم
تا په څه بلا واوختم اوس مې خدای پرده وکي
څه چورت وهې انجینیر صاحب
اسه جی صاحب نو وخت شو ما ول چې اوس به مې د دې څالوي
ځانو چې ځو چې نو وخت نشي
راځه جی صاحب خو کده ما منی د تا تلو ته جات نشته
نه نه باید لاړ شم
چې دا سدنو زبلک چټک لاړ شم او پادی به مزیره وکم ته قرار راځه
نه زم په منډه در سره زم چې ضرور ورسیګو خدای مکړه چې حال خراب شوی نوی
جی صاحب خدا سی وای چې پیسې نه درکوم نو دا شرموي مو ولی
نه نه په دې کې څه شرم دی لبی وزلو سره مرسته کول خو ثواب لري ډیر په خوشحالی در سره زم
هټوم را شاله انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدل چې تریونه تختم بل ډول ترې نه خلاصې کوم
چیرته خو زه دی
حاجی صاحب ژوند دی دادی وینه خستلو نه مخ کې دی زما وینه و چکړه زب مخه دی خا
ازای واو رہی چې پدری کونجا میس کې خبرې دي
قدر مون اوریدونکو سلام نن مو بیا دی ګړې اچار دی پیوی په سیدیو کې د تیو درې کونجا میس جوړ کړای دی او دغه درې کونجا میس ته مو ملمانه را بللې دي هر یو اغلی تورپیکی سمبوسا د موډ فیشن او کورنۍ جګړو ماهره او خغلی تلکشا تلک صاحب د سیاسي اقتصادي معرف روختیا ادب او هنر ټولنیزو او فردي چارو کارپو اوریدین کی کول شي په 00040 نمبر زنګ وهي او پوښتنه وکړي
الو الو
اورم اورم پوښتنه وکړي
الو اوري
او اورو پوښتنه وکړي
ز خپل سلامونه احترامات او تو درګه داسې خبر تا وای الله یاد مې وته
پښو پښتنه مو وکړی
څنګه
اورو پښتنه مو وکړی څه پښتنه لري وخت کم دی
خا خا ز خپل سلامونه احترامات او خې هلي تور پکې سموسي او تلکشه تلکسه ته وړاندې کوم اندرنګ خپل سلامونه او احترامات د ګور اچا خپلونه ټولو اوریدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې کوړه دي کزاره وړاندې کوم
روره پښتنه مو وکړي چې وخت کم دی
بلې اوري
هو هو اورو پښتنه مو وکړي
زه یو پښتنه لرم او یو هم نظر اوري
او اورو
نظر مې دا ده چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دې ګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه غوړی وویشي نو ښه به وي، ځکه چې وړه غوړی نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر؟ بې نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه، نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړي. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم، اداب معاشرت مراد کوه.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم، نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمني، د ژوند قیمتي شیبې عبث تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هیڅ هم نه پوهېږم، ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلود او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکې ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هر غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامې خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو دې څه په اړه غږېدلې یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسیږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده، نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی، ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوی وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږې، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه و که زه، خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم، په ټولو لویو وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره آن تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاري یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان وه چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلود چې رئیسان به یې حتمن لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژانده، نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
دغه خبرونه
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
So cute.